همکارم رزوان مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري وړاندې کی. افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی کې د امنیتی وضعیت د مهارولو او د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپل لپاره ډیر شر اقدام کیږي. په پاریس کې پرون د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلم کلیزې مراسم وو. په دې مراسمو کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو ګډون کړی و. په دې اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. زلمی خلیل زاد وی سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوې دي او د هیله مند دی چې ډېر ژر به په افغانستان کې سوله راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی ولایت کې د ناامنیو د کرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي او په غزې تراړه کې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه و فلسطینیان او یو اسرائیلی وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده چې ژر سولې ته ورسیږو. ښاغلي خلیلزاد پرون دا خبره د جمعیت اسلامي ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره په لیدنه کې کړې ده. زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکی او واکمن ډله رامنځته شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي لیدې مخکې وړمه شپه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه ګمارل کېدو وروسته د دوهم ځل لپاره له افغانستان کتنه کوي او د سولې په اړه بحثونه مخته وړي. نوموړي ویلي دي چې دی به کابل، اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته بیا هم سفرونه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی ولایت کې د ناامنیو د کرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د دې شورا ویان طارق آریان پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت ته امر شوی دی چې په غزنی کې مځکني او له قاتل ملاتړ سره په همغږۍ هوایي بریدونه وکړي.
امنیت غزنی په صورت جدي زیر تعقیب است. به وزارت دفاع ملی را در این مورد هدایات صادر شده برشان و اقدامات میشه و انشاءالله دشمن سرکوب بشه.
د غزنی امنیتي چارواکو تایید کړی دی چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبې په شپه د طالبانو په برید کې 10 افغان کمانډو سرتیری او 15 ملکی وګړي وشل شوي دي. د غزنی د خلکو استازیو پرون په همدې ارتباط د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلي او خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د زعفرانو د ګل څلورمه جشنواره پرون په هرات کې جوړ شو. د هرات ولایت د کرنې ریاست چارواکو ویل دا جشنواره د زعفران لپاره د بازار موندنې او د زعفران کرونکو خواریو ته د درناوي په خاطر جوړه شوې ده. د هرات د کرنې چارو عامر بشیر احمد سمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې جشنواره کې زعفران د کر او تولید درویشت غرفې ښودل شوې دي. سږکال به په هرات کې شاوخوا 2 لک ټنه زعفران تولید شي. په هرات ولایت کې په څه باندې 6000 هکټار ځمکه زعفران کرل شوی چې 2 لک کورنۍ پرې کار کوي. د چارواکو په خبره کې هم د ایراني زعفرانو وارداتو په دننه هیواد کې د زعفرانو زیات کښت د افغاني زعفرانو قیمت 50% کې کم کړی خو بیا هم افغاني زعفران په نړۍ کې په لومړۍ درجه کې دي. سکل د افغاني زعفرانو 1 کیلو په 55000 افغانۍ خرڅیږي. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون و فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطینی مقامات ویلي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې ایزیدین القسام د یو قمندان په ګډون و فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې حماس او اسرائیل د اوربن په اړه په غیر رسمي خبرو کې پرمختګ کړی دی. د اسرائیل حکومت تیره اونۍ قطر ته اجازه ورکړه چې حماس ډلې ته 15 میلیونه ډالر انتقال کړي او په بدل کې حماس په غزې تراړه کې د 2 اونیو راهیسې روانې مظاهرې کمې کړي. خو د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د پرونۍ نښتې سبب معلوم نه دی. د سوری د کوردانو ډیموکراتیک ځواک چې د امریکا لوري ملاتړ کیږي وایي له عراق سره په پوله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ورستي مرکز پر ضد مځکني عملیات کوي. تیره میاشت د عملیات پلان خو وروسته له هغې بند شول چې ترکیې د سوریې په شمال کې د هوان بریدونه وکړل. د سوریې ډیموکراتیک ځواک چې سرلاري کوردان دي وایي په دیر زور سیمه کې دوی مځکني عملیات د ځواک له مشرانو او نړیوال ائتلاف سره د جدي اړیکو پر بنا پیل کړي چې هدف یې له ترکیې سره په پوله کې د شته کړکیچ ختمول دي. که څه هم د داعش پر ضد د سوریې او عراق له پولو سره نږدې مځکني عملیات بند شوي وو خو په دیر زور سیمه کې د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونه دوام لري. او د ایران د سوکالۍ او ټولنیزو تأمیناتو مخکینی وزیر د مالی درغلیو په تور نیول شوی دی. ایرنا خبری اژانس پرون خبر ورکړ چې پرویز کاظمی د نومبر په 9 اووین زندان ته انتقال شوی دی. کاظمی یو کال د محمود احمد نژاد په کابینه کې وزیر وو او له وزارت وروسته د هغه له منتقدانو څخه و. د ایران په بانکي سکتور کې هم دنده ترسره کړې ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری چې په منځني څپه 1200 نوې پټو افغانستان کې خبريږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په غزنی کې د امنیت د کنټرول او د غلطه د دولت د وسلواله مخالفانو د ځپلو لپاره ډیر ژر اقدامات کوي.
عملیات کماندو، عملیات زمینی و در این حال در هماهنگی با وزارت محترم دفاع و حمایت قاطع صورت میگیره تا اینکه دشمن سرکوب بشه.
د 1499 لمریز کال د بودیجې سند پرون مشرانو جرګې ته وسپارل شو. دا موضوع هم تعقیبوو. د نړۍ مطبوعات هم لولو. د لومړۍ نړیوال جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې مراسم پرون په فرانسه کې ترسره شول. د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو مشرانو پکې ګډون درلود. د دې خبرونې په جریان کې د غراس د افغانستان د هوایي چلن د ادارې د نویو پرمختګونو په اړه هم اورئ. د خبرونې دوهمه برخه بیا دوونیزو پروګرامونو ته د ورکشو وزنو د لټون او انصاف په لټه کې ته ځانګړې شوې ده.
زموږ دغه 12 کال زحمت کې نه هدار لاړ شي. 12 کال باندې موږ تاثیر وکړو. بیا دې ونه شو کولی په 4 کالو کې موږ شهادت نامې راکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 3.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د غزنی ولایت د ورستیو نه امنیو لپاره تدابیر نیول شوی دي او افغان پوځیان بشر د وسلوالو د لمنځوړلو لپاره عملیات وکړي. خاغلی محب پرون په همدې ارتباط پولیسي جرګه کې د غزنی له استازیو سره ولیدل. د غزنی امنیتي چارواکي تاییدوي چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبې په شپه 10 افغان کمانډو سرتیري او 15 ملکی وګړي د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي دي. سفیر الله ستنګزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د 10 افغان کمانډو سرتیرو تر وژل کېدو وروسته افغان حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د لمنځوړلو لپاره به ژر عملیات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د دې برید او نورو امنیتي ننګونو په ارتباط له غزنی ولایته د ولسي جرګې له ځینو غړیو سره خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آرین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دفاع وزارت ته امر شوی او افغان پوځیان به ژر وسلوال مخالفین وځپي.
در صحبت کې مشاور صاحب امنیت ملي همراه وکلای محترم مجلس از غزنی داشتن.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خغلی محب د غزنی ولایت له وکیلانو سره په لیدنه کې ډاډ ورکړ چې په غزنی کې به افغان کمانډوز وکونه پلی عملیات وکړي او هم به دفاع وزارت او قاطع ملاتړ ماموریت په همغږی سره د غزنی په ناامنو سیمو کې هوایي عملیات وکړي څو دښمن وځپل شي او بیرته سیمه امن شي. خغلی آریان وویل د غزنی استازیو په دې لیدنه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وغوښتل چې د غزنی د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره لازمه توجه وشي. ملي دفاع وزارت لا تر اوسه رسمن د افغان کمانډو سرتیرو د وژل کېدو د خبر په اړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سرچینو هم له دې چې په غزنی کې ټلیفوني شبکې سم کار نه ورکوي د افغان کمانډوز وکونو او ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. خو طالب ویاند ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ادعا کړې چې وسلوالو په غزنی کې 22 افغان کمانډو کمانډو سرتیری وژلي. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې لشاوخوا یوې اونۍ د طالبانو بریدونه دوام لري. غزنی د افغانستان د مرکز کابل او جنوبي ولایتونو ترمنځ پروت ستراتیژیک ولایت دی چې څو وارې په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. سږ کال د اگست په 10مه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار د نیولو هڅه وکړه چې له څو ورځې خونړۍ جګړې او دواړو لوریو او ملکیانو ته تر درنې مرګوبلي وروسته بالاخره افغان پوځیانو وسلوال طالبان له ښاره وایستل.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د غزنی د امنیتي وضعیت د ټینګښت لپاره اقدامات کوي. بل لور ته تیره شپه وسلوالو طالبانو په فراه ښار پراخ بریدونه کړي دي. دواړو خواو ته ګڼ شمېر درنه مرګ ژوبله هم اوښتی ده او که څه هم اوس جګړه درېدلې ده خو ویل کېږي چې لا هم د ښار وضعیت د اندېښنې وړ دی. همدا شېبه له فراه ښار څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت را سره د تلیفون په لیکه کې دی. فطرت صاحب، سهار په خیر. تیر شپه د فراه شاوخوا سیمو کې یا د ښار په څنډو کې جګړه شوې ده، په دې اړه معلومات څه دي؟
ستاسو اوریدونکو ساري هم په خیر. تیر شپه وسلوال طالبانو پراخ بریدونه د فراه د ښار پر دوو خواو، یعنی هم پر لویدیز باندې او هم پر ختیځ برخه باندې وکړه چې د لویدیز خواته چې د امنیت قومندانۍ او د فراه مرکزي محبس پروت دی، دې خواته پرمختګ هم وکړ او د ښار ته دننه، یعنی د ښار څلورمې نایې پورې وسلوال طالبان ورسېدل او جګړې د یوولسو بجو په شاوخوا کې ډېر شدت درلود چې اکثره کسانو خپل کورونه هم پرېښي د فراه په دې څنډه کې. خو افغان چارواکو چې ما نن سهار ورسره خبرې وکړې، دی وایي چې د کمانډو ځواکونه او نور ځواکونه په مداخلې سره جګړې بېرته په شا سوې ده او په دې جګړې کې د فراه د والي وایي ناصر مهری وایي چې تر اوسه پورې د لس په شاوخوا کې د پولیسو د وژل کېدو خبر ورکول شوی چې دا کسان په یو امنیتي پوستې کې چې همدا کمربندي پوسته و د ښار په څنډه کې هغه پوستې هم سرخود کړی او هغه هم نیول شوی ده، هلته وژل شوی. دی وایي چې وسلوال طالبان ته هم مجبوب راورسي، هغه هم په لاس کې نسته. اوس هم د فراه په 3000 کیلومتري کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري او خلک په دې اړه اندېښنه لري. حتی ځینو کسانو چې تېره شپه خپل کورونه دلته پرېښي دي، اوس هم زړه نه شه کوي چې د ښار دننه خپلو کورو ته راسي، یعنې یو حالت نورمال نه ښکاري او خلک اوس هم په ویره کې دي د بریدونو. مناسب همدا شان یو بل لوی برید چې تېره شپه سوی د فراه په خاکفې ولسوالۍ کې سوی، هلته هم ګڼ مالی پولیس او همداشان وسلوال طالبان وژل شوي. یو کلی د خوست په نامه دی چې هلته د ولسوالۍ مرکز و دوه پوستو هلته هم سرخود کړی، خو هغه معلومات هم تر اوسه تازه دي، وروسته به دا معلومات هم شریک کړو.
ډېره زیاته مننه له فراه څخه د ازادي راډیو همکار احمد شاه فطرت و چې په خبره تېره شپه په فراه ښار باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. افغان کمانډو ځواکونو دا حمله پر شا تمبولې ده. د والي ویان ویلي چې لږ تر لږه لس افغان سرتیري په دې برید کې وژل شوي دي او که څه هم اوس جګړه درېدلې ده، خو د فراه د ښار اوسېدونکي د امنیت په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د فراه د امنیتي وضعیت په اړه در سره تازه وروستي معلومات شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان د مالی وزارت د 1398 ملمریس کال د بودیجې سند د تایید لپاره مشرانو جرګې ته وسپاره. د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی له مشرانو جرګې وغوښتل چې دغه سند ژر لاسلیک کړي چې د راتلونکي کال پروژو ته لاره هواره شي. د راتلونکي ملمریس کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ ده چې عادي بودیجه 215 اویا او پراختیایي 143 میلیارد افغانۍ ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د 1398 لمریز کال بودیجه د بحث او تاییدولو په هدف مشرانو جرګې ته وسپارل شو. د افغانستان د مالیې د وزارت سرپرست همایون قیومی د یک شنبې په ورځ مشرانو جرګې ته د یادې بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وویل دغه بودیجه د اړتیاو په پام کې نیولو سره ځانګړې شوې ده. وویل د 1398 لمریز کال بودیجه تر ډېره حده د پراختیایي بودیجې په اساس جوړه شوې ده، سره له دې چې په عادي بودیجه کې صرفه جویي راغلې، خو که د تېر کال له بودیجې سره مقایسه شي فیصد زیاتوالی ښیي. تمه ده د راتلونکي کال د دوو ربو په تیرېدو سره حکومت سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په پام ښه درک ولري او د بودیجې مصرفولو ته ګټور اقدامات وکړي. په دې برخه کې د ملي شورا د مجلسینو ملاتړ غواړو. د افغانستان د راتلونکي لمریز کال بودیجه 309 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې چې 215 میلیارد عادي او 143 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. له دې جملې 1.8 میلیارد افغانۍ اختیاري او 3.8 میلیارد غیر اختیاري ده چې د مالیې وزارت په حواله د مرستندویو بنسټونو لخوا ورکول کیږي. د بودیجې په دغه سند کې د بودیجې ډېره برخه امنیتي ارګانونو ته ځانګړې شوې ده. همداشان ښه حکومتولي، اقتصادي وده او د زیربناو پراختیا هغه پروګرامونه دي چې په بودیجه کې ورته لومړیتوب ورکړل شوی ده. د یادې بودیجې 1.5% امنیتي برخې، 14% پوهنې، 14% کرنې او مالدارۍ او 9% د کلو پراختیا ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د راتلونکي کال بودیجه 13 اونۍ افغان کابینې تایید کړې ده. د مالی کلونو د بودیجې تاییدول او ردول هر کال د حکومت او ملي شورا ترمنځ یو لانجمنه مسئله وي، خو اوس د مالیې وزارت وایي چې دغه بودیجه له نړیوالو معیارونو سره سمه ترتیب شوې او هڅه شوې چې د ولایتونو د پراختیا پروژو انډول پکې په ښه توګه وساتل شي. مشرانو جرګه د دغه بودیجې د تایید یا ردولو لپاره 15 ورځې وخت لري چې وی ارزوي او بیا یې ولسي جرګې ته واستوي. ورته وخت کې یو شمېر سناتوران د مالیې له وزارت غواړي چې د بودیجې اړوند د دوی مشورو ته درناوی وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ټینګار کوي چې که د بودیجې په سند کې د دوی نظریات په پام کې نه وي نیول شوي، ولسي جرګې ته به یې ونه لیږي.
بودیجه نن معرفي شوه، د اساسي قانون حکم همدغه ده چې موږ مشورتي نظر ورکړو. فکر وکړم چې څه شکل باید مجلس په هغه ورځ فیصله وزمو فیصله ده، ځکه حکومت غواړي چې خپل نظر بدل کړي. نو ښه دا ده چې دلته یو تفاهمي تر څو موږ پالیسي باندې د حکومت د ادرس نه مشترک پشار مهرباني وکړي، دغسې غوښتنه زموږ هم ده په دغه بودیجه کې موږ سره همکاري وکړي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار په ځینو ولایتونو کې د حکومت پر کړنو انتقاد کوي. وایي په بودیجه کې باید د ټولو ولایتونو اړتیاوې په پام کې ونیول شي. که د افغانستان په کچه پکې انډول نه وي، باید بدلون پکې راوستل شي. همداشان ځینې نور سناتوران هم د مالیې له وزارته غواړي چې د دغې بودیجې په تصویبولو کې په ولسي جرګه کې له هر ډول معاملې نه ډډه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د یکشنبې په ورځ له بیړنیو پیښو د مخکینی خبرتیا سیستم او د هایډرو میټرولوژۍ چارو د پیاوړتیا د تګ لارې په نوم سیستم پرانست. د دې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي رسنیو ته وویل چې د یاد سیستم له لارې کولی شو واوره، باران، سیلابونه، وچکالي او د طوفانونو وړاندوینه وکړو. په دې اړه نور حال له ابراهیم صافی اورو.
د افغانستان د ملکی او هوایي چلن ادارې د طبیعي حوادثو او هایډرو میټرولوژي د خدماتو په نوم یو سیستم پرانیسته چې د دغه ادارې په خبره د بارانونو، واورې، سیلابونو او وچکالۍ وړاندوینه وکوي. د دغه ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي د یکشنبې په ورځ د یاد سیستم د پرانیستې پر مهال خبریالانو ته وویل په دغه سیستم شاوخوا 3.5 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکړل شوی دی.
هر هغه ارلی وارنینګ چې موږ ورکړی دی، لایا هغه اخته چې موږ ورکړی دی، تر 80% پورې په دې کې دکاتو. که موږ ویل دی چې سیلاب راځي، هغه ځای کې سیلاب راغلی دی. که موږ ویل دی چې دلته اگر گفتیم کې گرد و خاک طوفان شمه او نمو باد ازو شده، یعنی 86% فعلا دریم 6 ماه گذشته که ما اینا را به طور امتحانی پیش می بردیم، میرا که تقریبا 86% فقط در نمی سیستم ارلی وارنینگ هست و دکات بیشتر هست در وقتی که ما پیش بینی هوا را میکنیم.
د طبیعي پیښو څخه د مخه دغه سیستم په داسې حال کې په افغانستان کې پرانیستل کیږي چې له دې وړاندې د پیښو د وړاندوینې په برخه کې معیاري او ځانګړی سیستم نه و موجود. افغانستان په تیر یو کال کې د 100 طبیعي پیښو شاهد و چې له ډلې شمال، د شمال غرب، مرکز او د شمال ختیځ د یادونې وړ دي. د کابل په ګډون جوزجان، بغلان، پنجشیر، فاریاب، سرپل، بادغیس، ننګرهار، کونړ، نورستان، کاپیسا او یو شمیر نور هغه ولایتونه و چې د سیلابونو له امله پکې زرګونه کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه واوښتل. په بدخشان ولایت کې بیا د ځمکې ښویېدل هغه څه و چې سلګونه کسان یې ووژل او زیات شمیر یې بې کوره کړل. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د حکومت وزیر نجیب آقا فهیم په دې اړه ناسته کې وویل د دغه سیستم له مخې کولی شو له پیښو څو ساعته مخکې تیاری ونیسو. دی وایي تیر کال د سیلابونو له امله 3000 کسانو قرباني ورکړه. د دغه سیستم لګول له موږ سره مرسته کوي چې حد اقل د قربانیانو شمیر راکم کړو. په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مشر شاه زمان میوندی په دې باور دی چې د افغانستان اقلیم مخ په ګرمېدو دی او کیدای شي له دې سره طبیعي پیښې هم زیاتې شي. د ده په خبره کیدای شي په راتلونکو دیرشو کلونو کې د افغانستان د ګرمېدو هوا له 1.5 تر 3 درجو پورته شي. افغانستان په نړۍ کې د زیاتو زلزلو له امله 12 ځای لري، د وچکالۍ له امله 22 او د سیلابونو له امله بیا دغه هیواد په نړۍ کې 24 ځای لري. او بله دا چې افغانستان د ځمکې د خوځېدو له مخې په نړۍ کې 10 ځای لري او د طوفانونو له مخې بیا 2 ځای لري. له دې ټولو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې د وچکالۍ او د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وایي چې دغه سیستم به د اوبو سربیره د زراعتي محصولاتو د تولید د ډیرولو په برخه کې هم مرسته وکړي. دی وایي د دغه سیستم نه ګټه اخیستل کولی شي موږ سره مرسته وکړي تر څو خپلو بزګرانو سره د ډول ډول نباتاتو د رشد په برخه کې مرسته وکړو. د بارانونو د وړاندوینې بزګرانو ته د هوا حالاتو د معلوماتو تر څنګ کولی شو بزګرانو ته علمي او تخنیکي مشورې ورکړو. خو د کرنې وزیر دغه سیستم د هیواد طبیعي پیښو د ستونزو لپاره کافي نه بولي، بلکې وړاندیز کوي چې دغه سیستم دی د ځنګلونو د اطفایې، د ځمکو د تخریب د مخنیوي او د ایکو سیستم سره هم مجهز شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملکی او هوایي چلن اداره وایي چې دغه نوی سیستم هایډرو میټرولوژي د یو تفاهم له مخې د ترکیې د هوا پیژندنې ادارې سره هم په ګډه کار کوي. د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره یاد سیستم د یو شمیر هیوادونو سره د سټلایټ لارې هم وصل شوی دی او له دې وروسته به د طبیعي پیښو د هوا حالاتو او اوبو په اړه دقیق معلومات له خلکو سره شریک کړي. ابراهیم صافی، آزادي رادیو، کابل.
اوس هم له صالح محمد صالح اورو چې د نړۍ ورسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي دي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یوه تازه ګڼه کې په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو د پیښو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: افغانستان د نړۍ د پولیو مرکز، افغانان تمه لري چې دا ستونزه حل کړي. د لیکنې په پیل کې د مدینې په نوم د 2 افغان ماشوم یادونه کړې چې په کندهار کې ډاکټرانو تایید کړي دا په ګوزان اخته سوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 2,00,000 ماشومان د ګوزان ضد واکسین نسي ترلاسه کولی، ځکه په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین ته پکې اجازه نه ورکول کیږي. د لیکنې په حواله د افغانستان په جنوب کې ګڼ ماشومان په ناامنو کلیو کې چې ځینې د طالبانو په کنټرول کې دي ژوند کوي، او دغه ډله دولتي روغتیایي کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې کور په کور ماشومانو ته د ګوزان د وایرس یا پولیو په وړاندې د معافیت لپاره دغه واکسین ورکړي. خو یو تن چې ځان ذبیح الله مجاهد او د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې دوی د واکسین د کمپاین مخه نه نیسي. ورځپاڼه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په حواله وایي هم په 2018 او هم په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 14 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په روان میلادي کال کې شمیر 900 ته رسېدلی دی. په کندهار کې د مولوي عبدالرشید په نوم یو تن چې د واکسیناتورانو په یوه ډله کې شامل دی ویلي ګڼ افغانان نیستمن او دې ته په تشویش کې دي چې ماشومان یې د شپې څه وخوري. وچکالی هم اندېښمن کړي او په ګڼو سیمو کې د څاګانو د وچېدو یا د اوبو د سطحې د ټیټېدو له کبله خلک له ټانکرونو اوبه په پیسو رانیسي. د ده په خبره دغو کسانو ته د ګوزان په وړاندې ماشوم ته د واکسین ورکول دومره مهم کار نه ښکاري. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه 3 هیوادونه دي چې د ګوزان ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. هندي ورځپاڼې DNA په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د ځینو هیوادونو د نقش پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان په سوله کې روسیه د یوه کلیدي لوبغاړي په توګه مطرح سوې، د جمعې په ورځ په مسکو کې د طالبانو د سولې عالي شورا او ځینو هیوادونو استازي ابتدایي ډیالوګ تکشینول. د ورځپاڼې په حواله هندوستان ته هم د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې، بخو نوې ډیلي پکې له ګډون څخه ډډه وکړه. د افغانستان حکومت ویلي د سولې عالی شورا د مسکو په غونډه کې د خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه. ډي این ای ورځپاڼې لیکي له کلونو راهیسې ځینې هیوادونه هڅه کوي له طالبانو سره د تعامل له لارې په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. د ورځپاڼې په باور روسیې په پلازمینه مسکو کې د سولې د بې سابقه کنفرانس د لارې هڅه وکړه په ډیپلوماتیک ډګر کې برلاسي وي. خو هندي ورځپاڼه ډي این ای لیکي هندوستان تل د هغه دریځ ملاتړ کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت پر مخ ولاړه سي او د افغانستان حکومت پکې دخیل وي.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 7.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع را اخلو. چک جمهوریت غواړي د دې هیواد نامتو لیکوال میلان کوندیرا ته چې د پخواني چکسلواکیا کمونیستي رژیم یې تابعیت سلب کړو بیرته د دې هیواد تابعیت ورکړي. کوندیرا د ژوند د نه زغمل کېدونکې سپکوالي او څو نورو ناولونو په لیکلو سره نړیوال شهرت ترلاسه کړ. کوندیرا چې په پخواني چکسلواکیا کې د ژوند پر مهال د پټو پولیسو تر پرله پسې تعقیب لاندې او د کتابونو پر چاپ بندیز لګېدلی او په 1915 کال کې له خپل میرمن سره یو ځای په فرانسې کې پناه واخیسته او په 1909 کال کې تابعیت سلب شو. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش اعلان کړی دی چې نامتو لیکوال میلان کوندیرا ته د چک د تابعیت د ورکولو وړاندیز کړی. د پخوانی چکسلواکیا کمونیستي حکومت څو لسیزې مخکې له کوندیرا څخه د دې هیواد تابعیت سلب کړی و. بابیش د شنبه په ورځ په پاریس کې د چک له خبري اژانس سی ټی کی سره په مرکه کې وویل کوندیرا په رښتیا هم د دې وړتیا لري چې بیا د چک تابعیت ترلاسه کړي. د چک صدر اعظم د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی و. نه اتیا کلن کوندیرا په 1915 کال کې له خپلې میرمنې ویرا سره یو ځای فرانسې ته کډوال شو او په 1909 کال کې چې لا هم پخوانی شوروي اتحاد د نړۍ مهم قدرت او په چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم واکمن و د او میرمنې خپل تابعیتونه له لاسه ورکړل. کوندیرا د ژوند د نزغه ملکیدونکي سپکوالي او د خندا او هیرولو د کتاب په نوم ناولونه هغه مهال لیکلي و چې چک او سلوواک نه سره جلا شوي. کوندیرا په دې ناولونو کې د کمونیزم په واکمنۍ کې د خلکو ژوند انځور کړی. په 1908 کال کې د ژوند د نزغه ملکیدونکي سپکوالي د ناول پر بنسټ یو فلم هم جوړ شو چې اصلي رول یې نامتو لوبغاړي دانیل دی لوویس لوبولی و. کوندیرا د چکسلواکیا د پټو پولیسو تر پرله پسې څارنې لاندې و او د ده پر لومړي ناول چې ټوکه نومېده او د یو ګوندي واکمنۍ په اړه د ده نظریات پکې راغلي دي د حکومت لخوا بندیز لګېدلی و. کوندیرا د وروستي ځل لپاره 22 کاله مخکې د خپل پلرني ټاټوبي لیدو ته ولاړ او د چک تابعیت یې حتی له بخملي انقلاب وروسته چې په نتیجه کې کمونیزم پای ته ورسېد هم ترلاسه نه کړ. کوندیرا سره لدې چې په 1909 کال کې د کمونیستي رژیم له پرځېدو وروسته څو ځله خپل هیواد ته ستون شو مګر په عامو محفلونو کې له ګډون څخه یې ډډه کوله.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. چین نن سبا پر یو داسې ټکنالوژۍ باندې سنبال ریل باندې کار کوي چې د امریکا او د نورو هیوادونو تر ریلونو به چټک وي او په ډېره کمه موده کې به مسافر له یو ښار نه بل ښار ته رسوي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
چین غواړي چې د امریکا په تقلید هایپر لوپ جوړ کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د چین جیلی کمپنۍ د خپل هیواد د فضایي او صنعتي ادارې په همکارۍ د یو داسې سیستم پر جوړولو کار کوي چې د ایلن ماسک هایپر لوپ ته ورته والی لري. د ایلن ماسک هایپر لوپ بس پر لیل واشنگتن څخه تر نیویارک پورې په 9 دقیقو کې رسوي. د نیویارک او واشنگتن ترمنځ د ریل گاډي اوسنۍ واټن 215 مایل دی. هزردمه په نړۍ کې د ریل ګاډي تر ټولو اوږده ریل لار په چین کې ده او دا هیواد غواړي چې خپل ترانسپورتي شبکه نور هم پراخه او پیاوړي کړي. په چین کې هایپر لوپ ته د ورته سیستم د جوړېدو موافقه د دوو کمپنیو ترمنځ د چین د هوایي نندارتون په څنګ کې لاسلیک شوه. په دې سیستم کې له مقناطیسي تعلیق څخه په استفادې د خلا په تونلونو کې د هوا مقاومت کمیږي او په دې ډول ریلګاډی یا نقلیه وسیله تر ژغ په زیات سرعت حرکت کوي. د چین د هوا فضا اداره په دې کار کوي چې داسې سیستم جوړ کړي چې د ریلګاډو سرعت په ساعت کې 0 کیلومترو ته ورسوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریدو. سانو د دې خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف پلټکه او د ورکو شویو عزیزان